آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبره وو. پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه را تغږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کمی پیښې دي، کمی مسلې دي، کمی ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې و تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیو انوري نه بل راي توړل دا خو موږ در نه دا کوي. کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې که راسره پاتې شوی و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا سګنۍ مشاعرې پاړه نور حال په دې راپور کې.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکال پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ پنځوس کالو راهیسې هر کال د پسرلي په لومړۍ یعنی په وري میاشت کې ترسره کیږي او د سګنۍ هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهرا شا ستا لکه مئی ولس کمبغ دهرا شا نور ټوکرونه په بلا پسې کا کفنونو هم کمغ دهرا شا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمی کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در مورک لالیا، ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې،
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزخندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته غوښتل د ورورولۍ پیغامونه ولیکدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. د دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایئ.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې موږ په دې دوستانو نه کتابونه ټول کړل، دوستانو موږ ته ډالۍ کړل کتابونه، بیا موږ را کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه موږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ، او دمنګ هدف هم دا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاس راغلې بیا بیرته موږ اوس دا لګیو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې موږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتب او مدارس کې موږ د همدغه پیسې کوم لاس راغلې نندارتون نه په دغه باندې موږ هلته نیالګي اخلو او مکاتب ته وړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سول موږ سره، هغه موږ د لوګر د کتاب فرهنګ کوم عامه کتابتون سي موږ هغه هغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکې ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې که موږ سره بیا هم پیسې پاتې سي د نیالګیو نه اضافه سي نور کتابونه به هم اخلو، هغه به هم د کتاب فرهنګ هغه کوم عامه کتابتون سي د بلوګر کې هغه به هغه ته ورکړو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ یعنی تمه چې ستاسو وه چې دومره خلک به راځي ورته راغلل که نه؟
چون موږ سره وخت کم و، موږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړه، او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل، او موږ توقع صادقانه دومره نه وه چې خلک به راسي چون وضعیت ته په کتو، خو برخلاف د موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو څلور کاله مخکې چې کله فعالیت شروع نو هغه هلته موږ همداسې ورته کمپاین نه وکړل. د لوګر پوهنتون کتاب تون ته چې هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده، موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل، او بیا ستغه نه پکتیکا پوهنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه. هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاري په لوګر کې د کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سو ډېر تاثیرات غورځولې دي. دغه جشن ته یعنی موږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا سیمونګه کتابونه وړول نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خدا دې د سرکاري سيزونان د مطالعه سره ډېر شوق لري او علاقه لري.
ډېر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند وو یعنی په کومه برخه کې وو؟
موږ خو چون قید نه لرو چون خلک موږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن دغه اصلي عنوان هم همدغه وو لولس ولس ته او کتاب ملګري لکه همیشه هڅه کړې داسې د ولس په منځ کې کار وکړي او د خلکو باور په دغه مثلا خپله چیش کولی سي واته په دغه باندې موږ دغه باور زیات کړو. کتابونه چون موږ قید نه لرو سي دغه کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سي یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول.
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال آ کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک یې نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 100 روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغیر راغلی دی کنه وضعیت هماغه سي ته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور یم د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتللی ده مونږ ملامت هم نه یو چې څلوېخ کاله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سن راځي سي مونږ لاسرزنې ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه دسي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مندین لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر بحث کړي سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چون دا ځل سیزلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خوځې فده په افغانستان کې په روسي کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر په خاډی رسېده دا که چیرته علاقمندي وجود نه لري نو خبرندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی چې علاقمندي نه ځوانان علاقمندي لري خدا په دې معنی نه د سیمګرور بس خوشاله سه ولا بیخی نه دنیا ګل گلزار ده یعنی هغه فیصدی سه په خاطه وګوري لکه مثلا لاس کال مخ ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیر رسېده د علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمندي ډیر رسېده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان موږ ته ویلې سه مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن نه دغه سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چې نال تم غږیدل وي نه زینا نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سه موږ ټول باید هڅه وکړو سدا سي حرکتونه ډیر کو داس برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سي
دا مې بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلې به وړې کتابتونونو ته یعنی دغه پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوې دي چې مثال کتاب لیو چار اخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چانه دی لوستي یا یو چا اخستای دی هغه دا سره ساتل نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سي پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته مېری دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل ول دیوان ورای نه بل نه ته وړل دا خو موږ در نه دا کوي او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس فکر وکړ هر کور کتابونه سه ځوانان د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډیر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو مونږه حداقل مونږ خپل مونږه هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمونږ لوګر پانتون ته وړي دي چې نه هلته مونږ ملګري سم محصلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کړي کنه نو مونږ خپل شخصا مونږه ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زیاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سي د مطالعه دایروي مطالعه یو هغه جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستان په نور ولایت کې کړم د موږ خپل ممدا پلان لرو هغه د همدل پر داسې بس موږ کتابونه سي وړي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه وړل بل بخش دا سي د کتابونو ځوانان باید استفاده وشو کی مطالعه کی نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامه جوړ کړي او موږ خپل کتاب ملګری په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملوري نور دوستان ته ورسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو که په نورو کلو کې به هم کیږي؟
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهمدا د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به په دغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو که چیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکړي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټول هیوادوالو نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سې دغه باور وساتي. نو مونږ که چېرته مثلا ولس دې مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو چې مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نورو ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک دې مونږ سره مرسته وکړي مونږ دا مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې اخی دي فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نو دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او هر کال مثلا کال ته د کتاب جشن اندرتون لا لمن پر هغه سي شاندار سي کال ته نور همداسې دا عمر ته ورکو او بل مونږ په دغه کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه مونږ سره ډېر مرسته کوي د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری تر عنوان لاندې مونږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډېر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو او زه فکر کوم دا به لومړی وارې سي داسې یو کار وسي او دا کارم په دې خاطر داسې هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نومې واتساپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنی نخي او تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او جنو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سي ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجي مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیگم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای قلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی قلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي آبدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو اثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي اثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثار مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هېڅ توجه ورته نه کېږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری آبدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدی چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکیدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا هم دا د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د ده په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا, زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا, تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا, د تباہی نه وړاندې سم کا زما قام خالقا, د تباہی نه وړاندې سم کا زما قام خالقا, غاخ چترې واخ لیبیا بسکړي په بادام خالقا, تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا, تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا, زن پو هیګم د ژوند په انتظام خالقا, چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا, چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا, خپل خاص بند د کړما فکر میکړه عام خالقا, بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا, بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا, زما دا ذهن د بل چا مکړ غلام خالقا, چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې, چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې, سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا, او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل, دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل, اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته, د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسې ته څه معنا لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده, دا یو روحاني جذبه ده, او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي, بلکې د خلق زلونه د خلق روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي, د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده, دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده, ګله محبت او شاعری کله په زور شي؟ نو دا د زور سیز نه ده, دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي, او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده, دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي, او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده, دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسې شاعري د شعور پیداوار وبلله, خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه ګڼي.
بیخي همداسې ده چې شعر چې دی دا د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنګونه په دې کې موجود دي, او کله چې د الهام خبره مونږ کوو, نو کله چې د آمد خبره کیږي, نو دا بیخي ټیک خبره ده چې داسې څو وختونه راغلي دي چې د شپې ما شعر لیکلی, سهار چې ما کتلی, بیا مې سوچ کړی چې دا فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو, دا د کم طرف راغی, یا مې یو شعر لیکلی دی سمو د پس مې کتلی دی, پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ او ما چرې کړی دی, دا څنګه راغلی دی؟ نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه, خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي, په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کردار وي.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه, خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري, زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي, وجه یې تاسې ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی, یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي, یعنی نورو خلکو شاعري کړي نو هغه یې ولولي, او د هغې هغه خیالونه راواخلي او په بل رنګ کې یا په نوي رنګ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دویمه ډله چې د شاعرانو ده, نو هغه دا ده چې هغې قدرتي شاعران یې هغې نوی شعر را پیدا کوي, په زړو باندې شخوند نه وایي, د هغې چې په وجدان کې سر راځي او هغه قلم ته سپاري, کاغذ ته سپاري او ولس ته رسي. نو دغه وړمبی قسم شاعران چې دي, نو دغه خو شاعران نه دي, په هر دور کې دغه قسم مشاعران ډیر موجودی، لکه د حمزه بابا په دور کې زرګونو شاعران موجودو، خو پاغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو، نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غی د هر چا خپل خپل مقام نه، خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدا. نو چې کله نوې سیس څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي، نو هغه خلک منی او چې په زړه شخون وایي، نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوت خبری وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم عمر نگ دی، په پردو لارو قدم په عمر نگ دی، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کمی پیښې دي، کمی مسلې دي، کمی ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غې نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعې ته، یو حادثې ته، یوې معاملې ته په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوست کول، داغي هنري او داغي فني او فکری باریکیانې کتل، دغه ټولی چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي، د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي، نو په زړه شخون وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تبصیرې شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي، شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې ده، دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی، دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی، رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیست، جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نه ورسره جذبې را وپارېږي، چې یاره هلته چې کله ما کتل، نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پرهرونو ته چې ما کتل، د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ بسه تیریږي، هسې هم په انسان باندې د بنی آدم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي، دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتي انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقعه بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منئ چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحدا په دې خبره کې صداقت ښکاری. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کوچ، بابا تازه کلام لیکلی وی؟ پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل چې ما ته اورو، نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نه شوې فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې د معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو عمره د شاعري په هر عمر کې کولای شي د غاړو څخه خبره نه ده، خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډېرې کارونه ډېر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو دغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زه به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاس خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چپ چپیاوي، کیرړي په مشغولاوي، سپوږمۍ رڼا رڼاوي، د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دوچند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګي په سر کشمالا، لالا ګېډی په سر راغې په ملای کمر بند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه خسم سور دی، باغونه کور په کور دی، ساروي هم ښه په زور دی، سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب.
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یوسا او خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر یې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیما کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم و یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم و یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې تک ته مجبور، نن ورځ پر سرو اغزیو باندې تک ته مجبور، پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا، هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوا. موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی. درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل، درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی، په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی.
اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی، اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی، زمایا بدر کلار کی ٹکے گی، زمایا بدر کلار کی ٹکے گی، اس کی کم طرف بدلے گی، اس کے کم طرف تزیزر بدلے گی، زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی، زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی. چنیم یاران خوس چل دے، گل چنیم یاران خوس چل دے، گل چنیم یاران خوس چل دے، جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی، جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی، زمایا قدر تلا رکی ٹکی گی، زمایا قدر تلا رکی ٹکی گی. ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی گی، تر تلا روکی ٹکے گی